په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي د ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. د اسلامي دولت څخه دریز ډلې یادایش په کابل کې پرونی خونړي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. یوې سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله د خپل نوم له ښودلو ډډه کړې شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې وژل شو لږ تر لږه لس تنه ډیپلوماتان او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي دي. په دې وزارت کې د طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې شاوخوا څوار لس تنه د دې وزارت کارکوونکي او ډیپلوماتان په دغه برید کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په ګډون یو شمیر نړیوالو دغه برید غندلی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر روزا اوتنبایوا ویلي طالبان باید د ښځو پر ضد خپل شدید کمپاین پای ته ورسوي. یو نامه پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایوا په دې اړه د نړۍ خبرداري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسولی دی. یو نامه ویلي طالبان باید د ښځو پر تحصیل او کار لګول شوي بندیزونه لغوه کړي څو د دوی په باور د افغانستان د بې ثباتۍ او بې وزلۍ ستونزه لا پراخه خنشی. یو نما په یو بل جلا ټویټ کې ویلي چې د اډوی مرستیال مارکوس اپوزول د نجونو د تعلیم په تړاو پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی سره هم وکتل. عباس تنگزی په خاطر د نجونو لوړ زده کړې مهمه بللی او تازه ویلي چې د طالبانو د مشر یوازې هغه فرمانونه باید عملی شي چې شرعي بنسټ ولري. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د سالنګ لویه لاره به د درنې واورې او توپانونو له کبله تر نامعلوم وخت پورې بندوي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان سید حکمت الله شمیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې د پنځو بندو شوو موټرو مسافر ژغورل شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل توپان ډیر شدید و، هغه موټر چې بند پاتې و مسافر موټر یې راوستل، هیڅ اته ځانی او مالی زیان نه دی اوښتی. د طالبانو فواید عامه وزارت او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې له موټر چلوونکو غوښتي دي چې پر دغې لارې د تګ راتګ لپاره جدي چمتووالی ولري. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې 308 رسنیو په دې هیواد کې فعالیت درولی دی. د هغو تازه موندنو له مخې چې پرون چهارشنبې د دې ټولنې لخوا خپرې شوي، د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې 509 رسنۍ فعالې وې چې اوس یې شمېر 192 ته راټیټ شوی دی. په دغو موندنو کې ویل شوي چې د رسنیو د برخې 70% نارینهوو او 30% ښځینهوو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د اوکراین ولسمشر او د دې هیواد پوځ د روسیې هغه ادارت کړی چې ګواکې سولیدار ښار روسي ځواکونو نیولی. ولادیمیر زلنسکي پرون مازدیګر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي ترهګرو داسې تبلیغ کړی چې ګواکې سولیدار ښار یې نیولی، خو د ده په خبره اوس هم په دې ښار کې جګړه روانه ده. د اوکراین پوځ ویلي د روسیې پوځیانو ته د دونسک سیمې په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشری حقوقو د سهار سازمان اجرایوي رئیس اترانا حسن وای که څه هم په تیر 2022 کال کې د بشری حقوقو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوی، خو د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغه دا خبره په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چنن پنځم بخپور کړی دی. هغه ویل دی ته په پام چې پر نړۍ کې د قدرت انډول بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتې په شمار دولتونو باندې اتکا نشي کېدای چې د بشري حقونو دفاع وکړي. میرمن حسن ویلي ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورلغاړي دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه 212 مخیز راپور کې په نږدې 100 هیوادونو کې چې د خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي د بشري حقوقو وضعیت کتنه شوې ده. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونونو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه او له اویغوریانو سره د چین چلند، د تیر 2022 کال د بشري حقوقو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوختي وي دا او نور خبرونه بیا هم غولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه موسیقي رزنګل شوی خو به هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه به د کابل د پرونی خنړی بریډ ورستیو پرمختګونو په باب راپور سره پایل کړو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل د تیرې ورځې د خونړي برید مسؤلیت چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادښت خراسان څنګه اخیستی، د مرګ ژوبل په اړه نوي ارقام او نور جزئیات را برسېره شوي دي. دا موضوع زموږ همکار حسیب الله تلاش تعقیب کړی دی. تلاش صاحب، که لومړی اوریدونکو ته ووایي چې ورستی جزئیات څه دي د غبرید د مرګ ژوبل په اړه او دا چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه اخیستی؟
د اسلامي دولت سغدريز ډلې په نوم یادایش د پرونی حمله چې دغه چودنه د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ودانې مخ ته چې تلفات یې هم لرل مسولیت اخیستې ده، دغه ډلې ادا کړې ده چې شاوخوا شل کسان یې وژلي دي. خو په رسمي توګه د 15 کسانو د وژل کېدو او د 40 په شاوخوا کې د نورو کسانو د چپ کېدو موضوع تایید شوی ده. 15 کسان د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان تایید کړي چې 15 کسان په دغه چاودنه کې وژل شوي دي، او د ایمرجنسی روغتون ویلي دي چې 40 ټپیان له دغه حمله دوی ته انتقال شوي دي او ممکن د تلفاتو یا د تلفاتو شمیر زیات شي. خو په بهرنیو چارو وزارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې د دوی له همکارانو 15 په شاوخوا کې کسان چې په دې کې ډیپلوماټان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي شامل دي وژل شوي دي او ځینې نور ټپیان شوي دي. دوی د دغه وژل شوي او ټپیانو د ځینو وژل شوي او ټپیانو نمونه هم له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. مخکې له دې یوې بلې ډیپلوماټیکي سرچینې آزاد سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی و چې په دغه برید کې 10 تنه ډیپلوماټان وژل شوي، ډیپلوماټان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي وژل شوي دي.
بله، لکه څنګه چې تاسو هم نن تلاش سره ورته اشاره وکړله، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ د غبرید مسولیت اخیستو په تړاو په اعماق پورې تړلې ټلګرام پاڼه کې دا هم کړی چې په دغه برید کې د ډیپلوماټانو او د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو په شمول لږ تر لږه 40 تنه وژل دي. دغه برید په پراخه پیمانه په کوردیننه او نړیوالو هم غندلې، په دې اړه څه ویل شوی؟
د نړۍ بیلابیلو هیوادونو چارواکو او په افغانستان کې د ځینې سیاسي څیرو دغه حمله غندلې ده. په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په یو ټویټ کې ویلي چې ډیپلوماټانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او زیات شمېر یې نور ټپیان دي. هغه دا یو بې هدفه برید بللی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل هم په یو ټویټ کې دغه برید په سختو ټکو غندلی او ویلي دي چې دا ډول تاوتریخوالی یوازې هغه سخت کړاوونه زیاتوي چې افغانان په ورځني ژوند کې ورسره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم دغه برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو د حل لارې برخه نه ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم دغه برید غندلی دی او داسې ډیر نورو هیوادونو هم په دې اړه غبرګون ښودلی.
بله، لتاسو مننه حسیب الله تلاش د ازادي رادیو خبریالو چې د کابل د تیرې ورځې د خونړي برید په اړه نور جزئیات را سره شریکول. په همدې برید کې بیا هم تم کیږو، په تیرې یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې په کابل کې خونړي برید کیږي. په دغو بریدونو کې د طالبانو د حکومت اهداف او بهرني اتباع په نښه شوي دي. دا چې د غبریدونو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي او آیا طالبان ندي توانیدلی چې دغه ډول بریدونو مخه ونیسي؟ په دې اړه زما همکار اسدالله لودین د یوې مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکو او ژورنالیست شفیق همدر سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی د دغو بریدونو د زیاتوالي د عواملو په باب وایي.
اصل پر سلو کې استخباراتي ضعف موجود دی. پتیرو څو میاشتو یا په ځانګړې توګه په تیر یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته رسیدلي دي، دوی نه دي توانېدلي چې داسې مهم بریدونه چې دي هغه مهار کړي. د دوی مهم پلویان چې دي هغه په داسې بریدونو کې له منځه تللي دي. په مهمو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په کابل کې په سفارتونو، په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په مسجدونو کې، په مدرسو باندې، په روغتونونو کې دا ډول بریدونه شوي دي. نو دوی نه دي توانېدلي چې داسې بریدونه مخه ونیسي. نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په ضعف باندې دلالت کوي.
همدر صاحب، طالبان د امنیت ټینګښت خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو د بریدونو کچه د حتی نه ده کمه شوې چې اندېښنې له منځه یوسي. دغه ډول بریدونه طالبانو ته څه پیغام او معنا لري؟
د دوی لویه لاسته راوړنه چې وایي امنیت ته، زه فکر کوم د سیمې هیوادونه او استخبارات لا منتظر دي تر څو د ډیپلوماټیکو لارو خپل اهداف ته ورسیږي. لیکن زه فکر کوم ورسته لدینه به داسې حملات نور هم ډیر شي، ځکه چې دوی هغه مهمه موخې چې د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان او د خپلو هیوادونو لپاره لري هغوی ته لاسرسی نه دی موندلی. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا حملې ډیرې شي، او دا په دې معنی باندې ده چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه، هغه هیوادونه چې هغه خپل ستراتیژیکي موخې په افغانستان کې لري، هغه د اوسنی حالت نه خوشاله نه دي او په داسې د حملو په ترای کولو سره اوسنی رژیم او نظام تر فشار لاندې راولي تر څو پورې هغه خپل موخې په دوی باندې ومني.
او څه فکر کوي طالبانو ته دا مهال کومه وسلواله ډله لوی ګواښ دی؟ داعش، القاعده او ټول ترهګریز ګروپونه؟
داعش او القاعده دا سمبولونه دي. پاسل کې د سیمې استخبارات چې دي دغه ډلو په نامه باندې په افغانستان کې دا بریدونه کوي. موږ ته معلومه ده چې دغه ډلې چې رامنځته شوې دي اتمن دی و هیواد ملاتړ ورسره وو. نو تر شا د دغه سمبولونو که داعش دی که القاعده او که بل هر تروریستي ډله ده، تر شا یې د منطقي استخبارات یو تمویل کوونکی لري او تمویل کوونکی بیا خپل اهداف لري. نو زه فکر کوم چې هیڅ ګواښ دغه ډلو د خوانه نه دی، بلکې د سیمې د استخباراتو د خوانه همیشه د افغانستان د نظامونو دپاره، د رژیمونو دپاره وو، ځکه چې تر ډیره حده پورې بیا نظامونه یو د بل سره په ځینو مسایلو کې اختلافات لري. نو زه فکر کوم چې تر څو پورې چې دغه اختلافونه یا دغه ډیپلوماټیک مسایل چې که نتیجې ته ونه رسیږي، ځکه په افغانستان کې بستر سازی شوې ده، نو دغه بستر سازی نه د منطقي استخبارات استفاده کوي د داعش او القاعده او یا کومې بلې تروریستي ډلې په نامه باندې په اصل کې هغه خپل اهداف مخې ته بیايي.
د سیاسي چارو شنون کې شفیق هم درد چې په کابل کې د تیرې ورځې د خونړي برید په اړه خپل نظر سره شریکو. د هغه برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی، د داعش هم په وروستیو کې په کابل کې د څو نورو خونړیو هم لو مسؤلیت اخیستی چې په یو شمیر کې بهرنۍ ډیپلوماتیک نمایندګۍ په نښه شوې دي. داعش د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت او د غراز په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل د وروستیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې طالبانو لخوا د خزو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. د سازمان په خپل بیړنۍ غونډه کې چې پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړ کړی و، د ورستۍ اعلامیه کې طالبانو غوښتي دي چې ژتر ژره دا بندیزونه لري کړي. تفصیل به د اسدالله الدین پر رپورټ کې واورو.
د اسلامي همکاري سازمان چې شپږ پنځوس غړي لري غوښتنه وکړه چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه سازمان